السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې راپورونه او همدارنګه په دوهمه برخه کې د ازادي میلمه د ځانګړو مرکو یو بل برخه خبريږي. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي د افغانستان په اړه د مسکو د فارمټ بله غونډه به په راروانه سپتمبر یا اکتوبر میاشت کې جوړه شي. ښاغلی کابلوف تاس خبري اژانس ته ویلي دي چې د دې غونډې د جوړېدو دقیقه نیټه تر اوسه معلومه نه ده، خو هغه یادونه کړې چې دا غونډه به له دود سره سم حتما جوړیږي. کابلوف دا څرګندونې د قطر په پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو په نوښت د افغانستان په اړه د مشورتي غونډې تر جوړېدو وروسته وکړې. د مسکو د فارمټ شپږمه غونډه د 2024 کال د اکتوبر په 14مه د روسیې، هند، ایران، قزاقستان، قرغیزستان، چین، پاکستان، تاجکستان او ازبکستان په ګډون په مسکو کې جوړه شوې وه، او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی هم ګډون پکې کړی و. د طالبانو د حکومت یو پلاوی د ایکو د اقتصادي همکارۍ د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره آذربایجان ته تللی دی. په یو بیان کې چې د ریاست الوزرا د اقتصادي معاونیت دفتر خپور کړی راغلی، یاد پلاوی چې په اقتصادي چارو کې د رئیس الوزرا لومړی مرستیال ملا عبدالغنی برادری مشري کوي، پرون د پلازمینې باکو د حیدر علیوف نړیوال هوایي ډګر ته ورسید. د اقتصادي همکاریو د سازمان غونډه سبا او بل سبا په باکو کې جوړیږي. د طالبانو د اعلامیې له مخې د ایکو په غونډه کې د سوداګرۍ، د انرژۍ، د لیږد، ترانسپورت او ترانزیت، کرنې او چاپیریال، د اقلیمي بدلونو پر وړاندې د مبارزې او نورو مسایلو په اړه خبرې په پام کې دي. په ایکو سازمان کې پر افغانستان سربیره ایران، ترکیه، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، قرغیزستان، ترکمنستان، قزاقستان او آذربایجان غړیتوب لري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي اسرائیلو په غزه کې د 2 میاشتنی قربان له طرحې سره موافقه کړې ده. ټرمپ ایران پلوي فلسطیني حماس ډلې ته خبرداری ورکړ چې د وضعیت له لا خرابېدو مخکې دا طرح ومني. ښاغلی ټرمپ پرون پر ټولنیزو شبکو په یو بیان کې ولیکل چې د ده استازو له اسرائیلي چارواکو سره د غزې په اړه اوږدې او ګټورې خبرې وکړې. ښاغلی ټرمپ زیاتوي چې اسرائیلي لوري منلې ده چې د 6 ورځنی اوربند د منلو لپاره له شرایطو سره یې موافقه کړې ده. د هغه په ټکو قطر او مصر به د دې وړاندیز وروستۍ طرحه چمتو کړي. ښاغلی ټرمپ دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په پام کې ده د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو د را روانې دوشنبې په ورځ د سپینې ماڼۍ میلمه وي. ترامپ پر نتنیاهو او حماس ډلې فشار زیات کړی دی څو د اوربند تړون او د برمتو د خوشي کولو موافقې ته غاړه کېږدي. د فرانسې او روسیې ولسمشرانو ایمانوئل ماکرون او ولادیمیر پوتین پرون د اوکراین د جګړې او د ایران د اټومي پروګرام په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. په تیرو شاوخوا 2.5 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د دې دوو هیوادونو ولسمشران خبرې سره کوي. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې ماکرون د دې خبرو پر مهال چې یو ساعت وخت یې ونیو په اوکراین کې د اوربند غوښتنه وکړه، خو پوتین د دې جګړې پرته د لویدیځو هیوادونو غاړې ته واچوله. د اوکراین جګړه 3 کاله مخکې د روسیې له یرغل وروسته پیل شوه. د دواړو هیوادونو مشرانو د ایران د اټومي پروګرام په اړه هم خبرې وکړې. په داسې حال کې چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ پر اوربند یوه اونۍ اوښتې، ماکرون وړاندیز وکړ چې پاریس او مسکو په ګډه د دې جګړې د پراخېدو مخه ونیسي. او د ترکیې د واکمن ګوند یو ویاند وایي چې د کردستان د کارګرانو ګوند PKK به په راتلونکو 4 ورځو کې خپلې وسلې حکومت ته وسپاري. د AK ګوند ویاند عمر جلیک پرون په یوه خبري غونډه کې د خبرو پر مهال د پښتنې ته چې آیا د PKK د وسلو د سپارلو لپاره وخت ټاکل شوی کنه، په ځواب کې وویل چې دای نه غواړي دقیق وخت وښيي، خو دوی اوس هغه پړاو ته رسیدلی دي چې یاد ګوند ښایي په 4 ورځو کې خپلې وسلې وسپاري. ویان زیاته کړه چې راتلونکي 4 ورځې به له تروریزم څخه د ترکیې د خلاصولو لپاره خورا مهمې ورځې وي. د عراق په شمال کې د PKK دوو سرچینو رویټرز خبري اژانس ته تایید کړې ده چې تمه ده پر روانو ورځو کې د دې ګوند د وسلوالو یوه کوچنۍ ډله د عراق په کورد میشت ښار سلیمانیه کې خپلې وسلې وسپاري، او د دې کار لپاره په سلیمانیه کې تیاری هم نیول شوی دی. PKK د ترکیې له حکومت سره له څه باندې 4 لسیزو جګړو وروسته په 13 می میاشت کې پریکړه وکړه چې له وسلوالې مبارزې لاس واخلي او خپل تشکیلات منحل کړي. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبريږي. راپورونو کې باوري چې له ایران تازه استل شوی افغانان وي حتی د خپل شتمنو یو د خوندي کولو وخت نه دی ورکړل شوی.
موږ هیڅ شی له ځان سره نه دی راوړی، هر څه هلته پاتې شول. زموږ کور لپاره مخکې ورکړل شوې پیسې هغه هم هلته پاتې شوې.
بلخوا یونیسف وایي 15,000 افغان ماشومان له خپلو کورنیو جلا شوي او په جبري ډول ایران نه افغانستان ته استل شوی دی. د افغانستان د برښنا شرکت نوي اقدامات او د خلکو شکایتونه
د برقونو نشتوالی د دې سبب کیږي چې پکې ډېر زیاتونځې رامنځته کیږي. همداسې دفترونو کې، کورونو کې، ځکه د ګرمي ډېره زیاته ده. کله چې برق نه وي هوا ډېره زیاته ګرمه ده.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د متحدو ایالتونو د نړیوال پرمختګ د ادارې USAID فعالیت رسما پای ته ورسید. نور مطالب هم لرو، اوریدو ته را سره اوسئ.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
د خبرونه از احمد تکل د قادر جلالوف به تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته. له ایران یو شمیر تازه استل شوی افغان کډوال وایي شتمنۍ په ځانګړي ډول د کورونو د کرایې لپاره ورکړل شوي مخکینۍ پیسې لا هم په ایران کې پاتې دي. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وایي د نیولو او شړلو پر مهال د خپلو وسایلو د ټولولو یا مالي حسابونو د تصفیه وخت هم نه درلود. په عین حال کې یو شمیر افغان کډوال چې لا هم په ایران کې پاتې دي او د استلو له ګواښ سره مخامخ دي ادعا کوي چې د خپلو شتمنیو د ترلاسه کولو لپاره د دوی هڅو نتیجه نه ده ورکړې. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
له ایرانه یو شمیر تازه شړل شوي افغان کډوال وایي د شتمنیو یوه برخه لکه د کور لپاره ورکړل شوي پیشکي پیسې او شخصي پانګې لا هم په ایران کې پاتې دي او دوی تروسه نه دي توانېدلي چې دا شتمنۍ ترلاسه یا انتقال کړي. یو له دوی څخه چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې یاد شي، د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل د نیولو او شړلو پر مهال یې د خپلو وسایلو د ټولولو یا مالي حسابونو د تصفیه کولو وخت نه درلود.
موږ هیڅ شی له ځان سره نه دی راوړی، هر څه هلته پاتې شول. زموږ کور لپاره مخکې ورکړل شوې پیسې هغه هم هلته پاتې شوې. نه کار لرو، نه پیسې لرو، نه کومه سرمایه. له یوه ناڅرګند او نامعلوم راتلونکي سره مخامخ یو.
یو شمیر نور چې د ایستلو له ګواښ سره مخ دي ادعا کوي چاند د کاري تړونونو په چوکاټ کې د خپلو مالي حقونو په ترلاسه کولو کې پاتې راغلي او هڅو یې نتیجه نه ده ورکړې. د دوی له ډلې هم یو د ورته ستونزې له امله د نوم نه خپرېدو او غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
ما قرارداد رسمی و قانونی داریم. بالاخره کارای را
موږ رسمی او قانونی قرارداد لرو، خو بالاخره هغه کارونه چې موږ کړی دا اضافي کارونه دي او د حقوق قیمت تقریبا د 30,000 to 40,000 افغانۍ پورې دی. موږ څو ځله ورته وویل چې موږ پیسې څنګه کیږي، خو له بده مرغه حقوق یې نه مني. موږ ژوند هم 100% په خطر کې دی. موږ دا فکر کوو چې یا بنن ونیول شو یا سبا. موږ یوازې نه یو، موږ په شان زرګونه کسان په همدې سیستم مختص.
په ورته وخت کې په تهران کې د افغانستان د فروغ بخش ځوانانو ټولنې یو بنسټګر انجینیر لطیف مقصودی وایي ډیری کډوال چې ایستل کیږي یا داوطلبان ایران پرېږدي نشي کولی د کورونو پیشه کې پیسې بیرته واخلي. هغه ازادي راډیو ته وویل
وخت زمانی هم طرف افغانستان میخوان.
افغان کډوال چې کله غواړي افغانستان ته ستانه شي نو په جیب کې ډېرې پیسې نه وي او یوازینی هیله یې هغه پیسې وي چې مخکې د کور د اډوانس یا پیشکۍ لپاره ورکړي وي، خو له بده مرغه دا پیسې هم ډیری وخت د ایرانیانو لخوا بیرته نه ورکول کیږي. موږ له کډوالو سره مستقیم تماس لرو او دا کیسې ټول رښتینې دي. ان زموږ د کورنۍ غړي هم له همدې ستونزو سره مخ شوي.
پیرن کې افغان کډوال د طالبانو له حکومت او نړیوالو ادارو غواړي چې د دوی حقوقي وضعیت په ځانګړي ډول د مالي حقونو تعقیب او د کار ورکوونکو د سرغړونو د مخنیوي برخې ته جدي پام وکړي. داسې مال چې د طالبانو د حکومت ادارې مرستیال عبدالسلام حنفي چې تازه د اسلام قلعه بندر ته تللی و ویلي چې که د پولې هغې غاړې ته د افغان کډوالو حقونو ته زیان ورسیږي، د دوی حکومت به یې په جدي ډول تعقیب او هڅه به وکړي چې حقوق یې خوندي شي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس نوموړي په حواله لیکلي چې دوی د کډوالو وضعیت ته پوره پام کوي. دا په داسې حال کې ده چې له ایران د بې اسناده افغان کډوالو د جبري ایستلو بهیر ډېر چټک شوی دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي یوازې د جون په میاشت کې له ایران څخه له 225 زرو زیات افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. دغه سازمان د جون په دېرشمه ویلي و چې له ټولو 214 زرو افغانانو څخه چې سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له ایرانه ستانه شوي او 10% یې جبري ایستل شوي دي. د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو ویلي چې له ایرانه راستانه شوي افغان کډوال ډېر بد حالت لري او عاجلو خدمتونو لکه اوبه، خوړو، پیسو او سرپناه ته اړتیا لري. دغه اداره خبرداری ورکوي چې د بې ساري راستنېدنې سرحدي سرچینې سقوط سره مخ کړي او که نړیواله ټولنه د دې وضعیت پر وړاندې اقدام ونه کړي، افغانستان دا ناورین په یوازیتوب نشي مدیریت کولی.
له ایرانه په جبري ډول د را ایستل شویو افغان کډوالو شکایتونه مو اوریدل چې وایي شتمنۍ په ایران کې پاتې دي خو نه ورکول کیږي. خو آیا د طالبانو حکومت په دې برخه کې څه کولی شي او آیا د را ایستل شویو افغانانو د شتمنیو د خوندي کولو یا افغانستان ته د هغو د انتقال لپاره کوم اقدام په پام کې شته؟ د پښتنو ته د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي اسلام قلعه بندر ته د خپل وروستي سفر او له ایستل شویو افغان کډوالو سره د لیدنې پر مهال ځواب ووایه.
انشاءالله ما کدام مشکلاتی که هموطنان ما به او مواجه هستند یا در اونجا دارایی‌شان در داخل ایران، در داخل جمهوری اسلامی ایران در اونجا مانده است، همه این مشکلات ما همراه خود میگیریم. انشاءالله ما با مسئولین جمهوری اسلامی مطرح میسازیم، کوشش میکنیم که انشاءالله حقوق هیچ فرد افغان در داخل جمهوری اسلامی ایران در اونجا باقی نمانه.
د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي و چې خبرې کولې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي له ایرانه د افغان کډوالو د ستنونې په بهیر کې 15,000 ماشومان له کورنیو پرته په جبري ډول افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. د سازمان د جون په دیرشمه پر خپل ایکس پانه په یو بیان کې ویلي له ایرانه د ټولو راستنیدونکو کسانو 1/3 برخه یې ماشومان دي. یو شمیر ماشومان چې له کورنیو پرته له ایرانه په جبري ډول ایستل شوي دي وایي د توقیف او ستنونې پر مهال ورسره ایرانی پولیسو ناوړه چلند کړی دی.
ولس کلن ځوان چې تازه له خپلې کورنۍ پرته له ایران افغانستان ته ډیپورت شوی دا چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې اوس په کابل کې د یو خپلوان په کور کې ژوند کوي. دی وایي ظلمو په هر ځای کې افغانان نیول. د شپې 12 بجې آن 2 بجې به کورونو ته راغلل او نیول به یې کول. زه چې کله ونیولم زما کالي پلټل او ویلې چې پیسې دې چرته ایښي. زه د کار له ځایه یې ونیولم او ردی مرز یې کړم. کورنۍ په ایران کې پاتې ده. زه دلته بې سرنوشت یم. په پوله کې هم ستونزې ډېرې زیاتې دي. ملګري ملتونو هم کډوالو ته پام نه کوي. دی وایي کورنۍ 4 کاله مخکې د اقتصادي ستونزو له امله او د کار د موندلو په لټه کې ایران ته کډواله شوې وه. خو دا نه یوازې ماشومان له خپلو کورنیو پرته ډیپورت شوي، بلکې د کورنیو داسې مشران هم شته چې کورنۍ په ایران کې پاتې دي او دوی افغانستان ته په جبري ډول ډیپورت شوي. فیصل چې اوس مهال په هرات کې استوګن دی وایي نږدې یوه میاشت کېږي چې د افغانستان ته ستول شوی او کورنۍ په ایران کې پاتې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ما خود موجه چې مغازه کار میکنم.
دی وایي ما په یو دوکان کې کار کول زی ونیولم او وروسته یو کام ته یوړم. بیا یې له هغه ځایه د مشهد سفید سنگ سیمې ته واستولو او وروسته یې دیخوا افغانستان ته راواړولو. اوس موږ ته څوک ویزه نه راکوي چې زه بیرته خپلې کورنۍ پسې ایران ته لاړ شم. ډېرې ستونزې لرم.
مشکلات
دا په داسې حال کې ده چې تازه د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف تازه ویلي چې په جون میاشت کې 15,000 نه ډېر ماشومان له خپلو کورنیو پرته افغانستان ته ستانه کړل شوي. یونسف پرون د جون په دیرشمه په خپل ایکسپانه د افغانستان لپاره د دې ادارې د استازي تاج الدین غویوال په حواله لیکلی چې په جون کې یوازې د اسلام کلا بندر له لارې افغانستان ته 1,60,000 نه ډیر افغان کډوال ستانه شوي چې د دیر شمیر 1/4 برخه یې ماشومان دي. نوموړي دا هم ویلي چې هر ورځ لږ تر لږه 20,000 افغانان اړیستل کیږي چې خپل هیواد ته ستانه شي. یونسف ویلي د خپلو شریکانو سره په همکارۍ د اسلام کلا په پوله راستنیدونکو ته د روغتیا، تغذیې او اوبو په ګډون ژوند ژغورونکي خدمات وړاندې کوي. په همدې حال کې له کورنیو پرته د ماشومانو ستنول او په افغانستان کې د دوی وضعیت او برخلیک جدي اندېښنې راپورته کړي. د ماشومانو د حقونو یو فعال انجینر یوسف ازادي راډیو ته وویل چې له کورنیو پرته د ماشومانو ستنول دوی له جدي ستونزو سره مخ کوي. دوی اوس مهال چې افغان کډوال ماشومان له کومو ستونزو سره مخ دي، له ګاونډیو هیوادونو د جبري ستنونې مسله ده. دا یوه ډېره جدي ستونزه ده. کله چې ماشوم له کورنۍ پرته استول کیږي، مسؤلیت یې له خطر سره مخ کیږي. څوک یې د ساتنې نه وي، له روحي او رواني مشکلاتو سره مخ کیږي. کله چې یو ماشوم مور او پلار ونه لري او په جبري ډول پرې کارونه کیږي، آن امکان لري جنسي استفاده ترې وشي. اوس مهال دا ستونزه ده چې دوی ورسره مخ دي. په ورته وخت کې د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم ویلي په جون میاشت کې له 2,50,000 څخه ډیر افغانان له ایران افغانستان ته ستانه شوي. آی او ایم پرون د جون دیرشمه په یو بیان کې ویلي چې د روان کال د جنوري له لومړۍ د جون تر 9 له ایران شاوخوا 14,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړل شوي چې 99% بیا اسناد او 70% په جبري ډول ایستل شوي. دا په داسې حال کې ده چې د شمال ختیځ لپاره د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ماموریت مشر ویلي چې له 70% ډیر بیا اسناد افغان کډوال له ایران ایستل کیږي. احمد معصومی فر تازه د ایران له دولتي اژانس ایرنا سره په مرکه کې ویلي چې د سرطان په لومړۍ ونی کې یعنی د جون له 20 تر 20 پورې 8,500 بیا اسناد افغان کډوال د دوغارون له لارې ایستل شوي دي. نوموړي ویلي چې په وروستیو کې له دې هېواده د افغان کډوالو ستنېدل ځکه ډیر شوي چې د غیر مجاز اتباع لپاره له دې هېواده د ولتلو وروستۍ ټاچې د جولای 15 کې پرانیکتې کېدو ده. د یادونه وړ ده چې ډېری افغانان چې له ایران څخه راستنه شوي شکایت کوي چې دوی افغانستان ته له راستنې وروسته د بیکاری، بیکور کېدو، د خوړو نشټوالي او له لسګونو نورو ستونزو سره مخ دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د افغانستان په اړه وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د متحدو ایالاتونو د نړیوال پرمختګ د ادارې یو ایس ای آی ډی فعالیت پرون پر رسمي ډول ودرېد. د دې ادارې چارې به له دې وروسته په بله بڼه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په چوکاټ کې ترسره کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو پرون په یو بیان کې وویل چې وروسته له دې به له نورو هیوادونو سره د امریکا مرستې محدودې خو اغېزمنې وي. هغه په دې بیان کې زیاتوي چې د مرستو د رسولو لپاره د امریکا په نوې تګلاره کې به د مرستو پرتله سوداګرۍ ته لومړیتوب ورکول کیږي. روبیو وایي موږ به هغه هیوادونه د مرستو لپاره غوره کړو چې توان او د مرستو منلو ته لیوالتیا لري. پر هغو برخو به تمرکز وشي چې څو اړخیز تاثیرات لري او د امریکایي شرکتونو په ګډون د خصوصي سکتور ملاتړ کوي. د نړیوالو مرستو کمول د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې د هغه سیاست یوه برخه ده چې امریکا ته په هر څه کې لومړیتوب ورکوي. د ښاغلي ټرمپ په وینا د دې سیاست په اساس د امریکا او امریکایانو ګټې تر هر څه مهمې دي. د امریکا د نړیوالو مرستو بندېدو د مرستندویو سازمانونو غبرګونونه هم پرولی دي. د ژغورنې د نړیوالې کمیټې آی آر سی مشر باب کچن ویلي اټکل کیږي چې د دې مرستو بندېدل به تر 2030 کال پورې په ټوله نړۍ کې د 14 میلیون کسانو د مړینې سبب شي. د آی آر سی د بودیجې یوه برخه چې د متحدو ایالتونو د نړیوال پرمختګ ادارې یو ایس ای آی ډی ورکوله د افغانستان لپاره ځانګړې شوې وه. د آی آر سی د مشر په وینا د امریکا د مرستو له بندېدو سره به نږدې 1.5 میلیون افغانان چې ډېره برخه یې نجونې او ښځې دي له روغتیایي او تعلیمي خدماتو بې برخې شي. د امریکا د نړیوال پرمختګ اداره په 1961 کال کې د متحدو ایالتونو د هغه مهال د ولسمشر جان اف کینیډی په نوښت جوړه شوه او هدف یې د سړې جګړې پر مهال په مخ پر ودې هیوادونو کې د امریکا د نفوذ زیاتول و. امریکا د اوږدو کلونو لپاره د نړۍ تر ټولو لوی مرستندوی هیواد و. د امریکا د حکومت لخوا خپره شوي اطلاعات ښیي چې واشنگټن تیر کال د بهرنیو مرستو لپاره 1.5 میلیارد ډالر ځانګړي کړي وو چې د دې نیمایي د یو ایس ای ډي لخوا لګول شوي دي. د امریکا دوه پخوانیو ولسمشرانو براک اوباما او جورج دبلیو بوش د یو ایس ای ډی د فعالیتونو پر بندولو انتقاد کړی دی. اوباما د دې ادارې له کارکوونکو سره د خدای پمنې په غونډه کې د ولسمشر ټرمپ دا اقدام لویه تیروتنه وبلله، خو د ټرمپ اداره وایي د لګښتونو د کمولو او د حکومتي چارو د اغیزمنتوب لپاره دا اقدام اړین و. د ساده رادیو خبرونه اوري. یو شمیر افغان سوداګر وایي د امریکا او نړیوالې ټولنې لخوا د افغانستان پر بانکي سیستم لګول شویو بندیزونو د دوی د سوداګرۍ پر وړاندې خنډونه زیات کړي دي. دوی له ازادې راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې اوس په محدوده توګه یوازې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره راکړه ورکړه کولی شي، خو دواړو خواوو ته پیسې د صرافۍ او حوالو له لارې انتقالوي چې د دوی په وینا د دې صرافیو د نه تضمین له کبله ډیری وخت یې پیسې ځنډیږي او یا یې هیڅ نشي ترلاسه کولی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم له ځینو هیوادونو سره دا ستونزه جدي ګڼي.
په داسې حال کې چې د سیمې له یو شمېر هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان سره د افغانستان سوداګریزې ځمکنۍ لارې ورځ په لیتالا بندې او محدودېږي، په افغانستان کې یو شمېر افغان سوداګر اندېښنه ښیي چې یو لور ته د افغانستان پر بانکي سیستم نړیواله ټولنه او امریکا خپل تعزیرات نه لرې کوي، او بلې خواته د هند، پاکستان او ایران له لارې د حوالو او صرافیو له لارې راکړه ورکړه پرې محدودېږي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل له هغه مهاله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن او امریکا او نړیوالې ټولنې د افغانستان بانکي شتمنۍ کنګل او پر بانکي سیستم می بندیزونه لګولي، دوی د صرافیو او حوالو له لارې سوداګري کوي. د دوی په خبره دا لارې هم تضمین سوي نه دي او دوی لننګونو سره مخ کړي دي. افغان سوداګر حاجی عبدالواحد په دې اړه ساتي رادیو ته وویل
پاکستان لا په بند شول، موږ مارونه ورکول د ایران د لارې د شابهار او یا د بندر عباس د لارې موږ ساتیرات کوو، نو د دغه د پیسو د راجیش د پاره موږ ته مشکل راځي ګوتي ځکه چې د امریکایان د بندیزو لاندې دي. په دې لار خو موږ ته هیڅ لار نشته، یا د واګه لاره تخلاص کړي او یا هوایي دهلیز د لارې کار واخلو. تر هغه جنجال راځي خو په دې کې موږ ته واضح خبره ده د صرافۍ د په هندوستان کې هم تور پیسې دي، هغه تجارت هم دا مشکلات چې موږ ته مشکل دي.
د هرات ولایت د سوداګرۍ او کرنې خونی مشر او سوداګر نجیب الله رحمتي بیا وایي په دې موده کې ځینو افغان سوداګرو حتی د خپلو صادر کړیو سوداګریز توکو پیسې هم نه دي ترلاسه کړي او تاوانونه یې کړي دي.
چون اگر نکنن جنسش داخل افغانستان تجارت نمیتونن بکنن.
خلق مجبور دی چې دا حواله ومني، زکه کوی نه منی افغانستان کې خپل سوداګری نشي کولای. همدا خطر منی کله پیسې لس ورځو یا یوې اونۍ کې رسیدي. ځینې سوداګر خوان د صرافانو سره مخ کیږي چې خپل پیسې تری ترلاسه کولای نشي. زموږ غوښتنه دا ده چې نړیوال دی باید افغان ولس او سوداګر نظر کې ونیسي، سیاست دی له اقتصاد جلا کړی.
درنګرهار ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونی د مدیر پلاوی غړي ډاکټر مخلص احمد بیا له افغانستان بهر د راکړې ورکړې لپاره د صرافیو د ستونزو ترڅنګ په افغانستان کې دننه هم د سوداګرو لپاره له بانکي سیستم شکایت لري. د ازادي راډیو ته وویل
نړیوال افغان بانکونو باندې هغه تحریمونه ولګول، د دې ترڅنګ باندې زمونږ د بانکونو ترمنځ باندې بې‌باوري پیدا شو. پس انداز یا کومه پیسې یا کومه حسابونه چې افغان سوداګر په بانکونو کې لرله متاسفانه هغه ته چې دا په وخت زمان بیرته ورنکړل شو او تجار لپاره چې د یو شمېر ستونزه پیدا شو. د دې ترڅنګ باندې چې د بانکونه چې دا نشي کولای چې د خارجي اسعار چې د تبادله کړي، چې تجار مجبوریږي چې آزاد بازار یا صرافانو ته رجعت وکړي. زیات هیوادونو سره اوس چې دا مونږ د حوالې له لارې کار کوو، خصوصا ایران سره. تاسفانه مونږ نه د افغانستان د بانکونو کوم نمایندګي په ایران کې لرو او نه د ایران کوم نمایندګي په افغانستان کې شته.
خو طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانکویان حسیب نوري لژمنې سره سره د راپور تر خپرېدو ته د ستونزو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا اندېښنې او شکایتونه داسې مهال مطرح کېږي چې دا مهال له هند سره د واګې سوداګریز بندر بند دی. پاکستان د واګې بندر د می میاشتې په لومړیو کې د دغه هیواد پر ضد د هند د پوځي اقدام په ځواب کې وتاړه. د سوداګرو په خبره مخکې سوداګرو له دې لارې هم په اسانه نقدې پیسې انتقالولی سوې. دغه راز د ایران د چابهار له لارې بیا د امریکا لخوا پر بانکونو بندیزونه دي چې د دوی په خبره نسي کولای له دې لارې هم پیسې انتقال کړي. دا سوداګر وایي چې د هند، پاکستان او ایران په ګډون د منځنۍ آسیا هیوادونو سره د پیسو د راکړې ورکړې د صرافۍ سیستمونه ورته ځینې نړیوال شرکتونه په دوبۍ کې ترسره کوي چې د دوی په خبره دې د چټکې سوداګرۍ مخه هم ورډپ کړې ده او د وخت د ضایع کېدو لامل یې ګرځي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم د دې نړیوالو بندیزونو له امله د ورته ستونزو په اړه اندېښنه ښیي او دې ننګونو ته د رسېدنې غوښتنه کوي. خو د دې خونې د مدیر پلاوي غړی خانجان الکوزای وایي چې د سوداګرو د پیسو د نه انتقال مسله یوازې له ځمکنیو لارو خصوصا د ایران په چابهار کې موجوده ده.
بندر عباس او چابهار ولیکو ہندوستان آگا پیسے نہ را لیجیے موزمن تجاران اکثر کوشش کی کہ مالونه ولیږي دوبی ته او دوبی په پورت کې په جبل علی کې بیرته او کاغذونه جوړې دي. یو مشکل بدم ده بدبختانه چې هغه دا ده چې څوک په کاغذو کې ولیکي په سرتش یو کانتینر قیمت یې یو لک ډالر او دی په کاغذو کې ولیکي 50 زره. هماغه 50 زره کلرین رسمي راځي نور چې د دې هغه دی مجبور دی چې په حواله راوغواړي.
پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته امریکا د افغانستان 1 میلیارد ډالر بانکي شتمنۍ کنګل کړه چې وروسته د دې پیسو نیمایي په سویس کې د امانت صندوق ته انتقال شوې چې د امریکا، سویس او افغان متمدانو لخوا څارل کیږي. د افغانستان د دې بانکي زیرمو له کنګلېدو سره افغان سوداګرو ته د ستونزو سربېره حتی د عامو خلکو د بیکارۍ د کچې لوړېدو لامل شوه. کارخانې بندې او ډیری خصوصي بانکونه هم له سقوط سره مخ شول.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن پرې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
قدر منوریدونکو، د هم د دې خبرونه ورستای راپور. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان برښنا شرکت وای په دې ورستیو کې د دوی د نویو اقداماتو په ترڅ کې په کابل کې د برښنا د پرچاوي ستونزه کمه شوې ده. د شرکت وای چې د ترخیلو د حرارتي برښنا دستګاه چې 115 میگاواټ برښنا تولیدوي فعال کړی ده. د هم په دې اړه راپور.
په افغانستان کې د ګرمۍ له زیاتېدو سره په پلازمینه کابل کې د خلکو له لوري د برېښنا غوښتنه د پام وړ زیاته شوې. داسې مهال چې تازه د طالبانو تر واک لاندې د برېښنا شرکت ویلي چې په تیرو 3 ورځو کې د پلازمینې د برېښنا کمښت د پخوا په پرتله ښه شوی. د دې شرکت د عملیاتي څانګې مرستیال انجینر محمد ناصر احمدي لاریانا خصوصي ټلویزیون سره په یو مرکه کې چې یو برخه یې پرون د جون پاتې ویشتمه د دې شرکت په اکسپان خبره شوې ویلي چې د ترخیلو د 115 میگاواټ دستګاه فعالولو سره د پلازمینې د برېښنا د کمښت ستونزه په ځانګړي ډول د شپې له لوري کمه شوې. نوموړي دا هم ویلي 24 ساعته برېښنا برابرول ناممکن دی او دا چې د ترخیلو دستګاه که څوم په لوړه بیه تمامېږي خو په خبره د کابل ښاریانو ستونزې ته په پام دغه دستګاه د شپې له 15 تر 16 ساعتونو پورې شاوخوا 80 میگاواټ اضافي برېښنا د کابل شبکې ته ورکوي. خو د پلازمینې کابل یو شمېر اوسېدونکي وایي نه یوازې د برېښنا د کمښت په ستونزه کې ښهوالی نه دی راغلی بلکې د هوا له ګرمېدو سره د برېښنا پرچاوي لا زیاته شوې. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې خلک د ګرمۍ په موسم کې زیاتې برېښنا ته اړتیا لري او د طالبانو له حکومت غواړي چې د برېښنا په برخه کې د دوی ستونزو ته رسیدنه وکړي. د کابل د 14 ناحیې یوې اوسېدونکي کوبرا ازادي راډیو ته وویل
در هوایگر نبودن
په ګرمه هوا کې د برېښنا نه موجودیت یو لوی ستونزه ده او خلک یې له کړاوونو سره مخ کړي دي. موږ د ورځې په اوږدو کې 2-3 ساعته برېښنا لرو او د شپې چې 1.5 ساعته برېښنا وي. له یوې خوا ګرمي او له بلې خوا بې برقي ډېره سخته ده.
د پلازمینې د 14 ناحیې یو بل اوسېدونکي زینب هم ورته ستونزه لري.
کابل ولایت کې د برقونو نشتوالی ډېر شوی ده او د برقونو نشتوالی د دې سبب کېږي چې ډېر زیاتون زیرمایسته کېږي. همداسې دفترونو کې کورونو کې، ځکه ګرمي ډېره زیاته ده، کله چې برق نه وي هوا ډېره زیاته ګرمه ده، پکو نشتوالی، یخچالونه او همدارنګه زیاتره دفترونو کې ګرمي زیاته وي او کارونه په طبیعي کمیږي.
د پلازمېنې کابل اوسیدونکي په داسې حال کې د ګرمۍ د زیاتېدو او د برېښنا د کمښت له امله شکایت کوي چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او د رواني جولای په 23مه خبرداري ورکړی و چې د جون له لومړۍ تر درېمې نیټې به په ټول افغانستان کې د هوا په ګرمېدو کې له 2 تر 10 درجو زیاتوالی راشي. له دې وړاندې هم د پلازمېنې کابل اوسیدونکو د برېښنا د کمښت له امله د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته شکایتونه کړي وو. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی تر دې مخکې ویلي وو چې د افغانستان د برېښنا سکتور له جدي ننګونو سره مخ دی. دې سازمان ویلي وو چې کلیوالی سیمو کې برېښنا ته د خلکو محدود لاسرسی او په وارداتي برېښنا باندې پراخه تکیه په افغانستان کې د انرژي د ځان بسائنې په وړاندې له لوی خنډونو څخه دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش سیګار د روان المریز کال په حمل میاشت کې په یو راپور کې ویلي چې افغانستان د اړتیا وړ 80% د برېښنا اړتیاوي له ګاونډیو هیوادونو پوره کوي او د 200 میلیونه ډالرو په اندازه په کلنی ډول برېښنا پیری.
د دې خبرونې راپورونه هم دومره وو. قدرمن اوریدونکو، په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادۍ میلمه د ځانګړي مرکه اوریدو ته رابولم.
د ازادۍ میلمه
شبانه جان ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلی. که په پیل کې راته وایست تاسو څوم سنف کې وایي چې طالبان پر افغانستان واکمن شول او لزده کړ پات شوي؟
سلام علیکم فریده جان، تاسو او د ازادي راډیو قطر من اوریدونکو ته تمه ده چې ټول به خوسي. طالبان چې کړه افغانستان ته او په خاصه توګه کړه چې کابل باندې وزته کوانزي پر سم سم کې ووم او زموږ د تاریخ امتحان وو چې واقعیا ډېر یو سخت ورځ وو او نه هېرېدونکې ورځ وو.
د امتحان مو په غوړز بیا ورکړو.
ډېر جالب وو ځکه چې په غورز ما یعنی د غورز نه زه ډېرې بدې خاطرې لرم. په اولو کې زما د نږدې ملګری مور وفات شوې وه چې د غوت هم خفه وو په دې کې، یعنی یو امتحان مو ورکړلو خو که څه ښه وو څه بد وو دلته ډېرې خبرې وې چې طالبان غندې ویره وه. خو امتحان مو خلاص شولو، کله چې د امتحان ووتلو مکتب کې ډېر غال مغال وو او موږ ته دا خبره کېده چې کورونو ته باید لاړ شو. یعنی واقعا چې زه خبره وکړم دغه فضا چې وه ډېره یو سپیره باد او ګرمي د ټول سره ګډ شوي وو.
دغه نه مخکې چې تاسو دغه ورځ تجربه کړئ یا د ورځو ګورئ، داسې باور دی کوو چې طالبان به کابل ونیسي؟
یعنی تر اوسه ما په زندګۍ کله به چې موږ ته پخوانیو خلکو یعنی مثلا په کور کې زموږ پلارونو نیکونو یا نږدې دوستانو یا په مکتب کې زموږ استادانو موږ ته د طالبانو د وخت کیسې کړلې، موږ وایو دا یو تیر وخت دی او هېڅکله امکان نه لري چې بېرته دا وخت تکرار شي. موږ هم په دو دغه چاپېریال کې د زده کړو نه محروم شو او په کور پاتې شو، کلونه کلونه باندې وخت تیر شي، هیڅ مو فکر نه و کړی.
په دې باور نه کوي چې کابل به سقوط کوي، بیرته به طالبان واکمن کوي؟
هېڅکله دا خبر مو هېڅکله په ذهن کې نه ورغلی. ځینې خلکو به کیسې کړلې چې طالبانو په وخت کې یعنی مخکې وختونو کې از ما نه هېرېږي، زموږ یو خپلوان کیسه کړله ځکه زه هم ډېره کوچنی وم، هغه به ویل وایي چې طالبانو دغسې حکومت و چې دلداره به چا دسې نه شوای کړلی، هغسې به نه شوای کړلی. یعنی خو ما فکر نه کړو چې بیا به زه هم په یو داسې چاپېریال کې ژوند وکړم چې واکمنان به طالبان.
له هغې ورځ نه را په دې خوا تر اوسه پورې دا دی 4 کاله تېر شول، په کور ناست دی، څه کوي؟
تقریبا یو دوه درې کاله خو مې رسنیز فعالیت درلودو، خو اوس په دې وروستیو کې د ځینو ستونزو له امله د رسنۍ نه هم محرومه شولم. اوس نو فعلا کوم خاص مسؤلیت خو نه لرم.
په کور کې چې ناست یاست یوازې د کور کارونه کوئ که نه خیاطي، نقاشي یا ورته داسې کوم مسلک هنر د زده کړی؟
اولا نه، هنر خو مې نه دی زده کړی ځکه چې ما فکر کړی وو چې زما ټول فعالیتونه به رسنیز اوسي او ما په ډېره کې دوته مخه کړې، مثلا یوټیوب چینل یا مثلا زما ډېر شعرونه خوښېږي، شعرونه ویل یا هم دې ته ورته نور فعالیتونه. او د کور کې مثلا ما نوې نوې اشپزۍ زده کړلې، مثلا د کور نوې نوې کارونه مې زده کړل چې کوم شی باید ډیزاین وکړو داسې، خو خیاطي سره علاقه نه لرم او نه مې زده کړی.
وروسته به د ژورنالیزم په برخه کې ولاته سی وبختم او شاعري یادونه مو وکړه که بیا مو په پای کې غوښته کوم شعر له تاسې واوروم ذهن درته ځان آماده کړی. اوس که راته وایي په مکتب کې چې وایي د مکتب کومه خاطره هم صنفیانو سره په تماس کې کوم څه درسره شته چې لا تر اوسه په دې څلورو کالو کې د ساتلې وي؟
د مکتب خاطره تر ټولو چې ماته ډېره ګرانه ده او زه هېڅکله نه غواړم د لاسه ورکړم او د ځان نه ډېر د هغو محافظت کوم. هغه زما خاطراتو کتابچه ده چې ځینو د مکتبو خوږو خوږو ملګرو ماته پکې خاطرې لیکلي دي او داسې ملګری چې اوس مثلا د هېواده بهر دي په لرو لرو هېوادونو کې اوسېږي، زه چې کله هغه کتابچه وینم او هغه خاطرات چې دوی راته لیکلي دي زه یې لولم. یعنی واقعا زه یو ښه حس کړم خو هغه ښه حس ما وژني، بېرته زما زړه ډېر خفه کوي ځکه چې هغه یو داسې وختونه چې په هغو کې ماته دوی داسې خاطرې لیکلي وي چې له دا یوه ورځ موږ دې ځای ته ورسېږو، زموږ دا هیله پوره شي، تا دغسې وویل دغسې وشي. او زه چې کله هغه خاطرات لولم هغه ټولې هیلې نیمګړې پاتې شوي دي.
د هم صنفیانو سره تماس کې که نه یوازې دا کتابچه درسره ده؟
تقریبا یو څو، ځکه چې زه ډېره شوخ هم په مکتب کې، نو کله به یو صنف ته تبدیلېدو کله بل ته، نو د دواړو صنفو نه درې درې ملګري راسره شته دي پیلا.
په واټساپ کې خبرې کوئ؟
او په واټساپ کې کله کیسې کوو کله خبرې کوو، نو همالته مساتیر وي او یو دوه ملګري دي چې کله کله له نږدې هم ورسره وي.
د چالاکی او شوخی دی ویلی بیا لایق موی که یواز شوخه وی
خواه ما، یعنی پا غو دیر و تنبال شاگردان کنمم خو دی اگه چه خبره دی دو اول نمره دو نمره سر دیره گرزدنم زکا چه مثلا دوم را لایق نم چه زمیم چه زدیره بایست دانم دیره لایق هم پا بی گروپ که وم او کله چې ګروپونه نه وو تنظیم شوي د لاسونه ټیټه وم کله د لاسونه پورته شوي وم هم نو ګزاره مې کړله.
یاد شي اوله ورځ چا ښوونځي ته وړې وي؟
او هېڅ کله مې نه ویرېږي، زما مور مریضه وه نو د ما د موګن سیه وه هغه زما صنفی وه، د هغې مور زه په مکتب کې شامله کړلم. زما پلار د ځینو ستونزو له امله په افغانستان کې نه وو، نو نور څوکرم ما ښوونځي ته بوځي. کله چې زما د ملګری زما د وړکیتوب همغه لومړنی ملګری مروان میږي، هغه زما د ژوند تر ټولو لومړنی ملګری ده او خدای دې ژوندی لرې اوس هم شته ده. نو هغه په مکتب کې شاملوله، راز ما ته وایي چې شبانه دلته زما مور خو ما مکتب ته بیایي او ما په مکتب کې شاملوي. زه راغلم خو زما مور مریضه وه، ما ورته وویل چې زه هم غواړم مکتب کې شامل شم. مور مې څه پیسې مثلا واکسینو دپاره او کار دپاره پکاره دي، هغه یې ماته راکړلې او زه یې بوتللم مکتب ته. د مو مکتب چې و په نسوان وحدت مکتب ډېر ښکلی پارک لرلو. کله چې زه مکتب ته بوتللم په مکتب کې شاملولم، یعنی زه د مکتب نه ډېر هغو پارک ته خوشحالم چې هغه ورځ بېخي نه هېرېدونکي ورځ اویس کړم هم چې یاده نه وځي.
له هغې را وروسته همدا ملګری چې مو یاده کړه مروه نومېده، همدې سره یو ټولګي کې پاتې شوې تر لسم صنفه پورې؟
تقریبا تر شپږم صنف پورې د مروې څخه په یو صنف کې وم. بیا د ځینو ستونزو له امله مثلا موږ د صنف تعداد ډېر وو یا مثلا نګرانه بنه پیدا کېدله، بیا موږ ټول تقسیم کړلو. بیا چې کله تقسیم کړلو مروه بل صنف ته شوه، زه بل صنف ته شوم. زما د مای وه لور وه ستوری نومېده، هغه بیا بل صنف ته شوه. کله چې زه بل صنف ته شوم ستوری په ما پسې ژړل، یعنی موږ ډېر یو بل سره وابسته شوي وو. خو وروسته له هغې د نهم صنف نه تر لسم صنف پورې بیا د مروې څخه وم، یعنی فقط دلته دوه درې کاله د مروې څخه په یو صنف کې نه وم، یعنې تر لسم صنف پورې د مروې
څخه وم. تاسو یادونه وکړه چې ډېره لایقه نه وئ، ستاسو په دغه ګروپ کې د ملګرو په ګروپ کې څوک ډېره لایقه وه چا چا ته نقل ورکولو که نه؟
خو دا خبره ده په دو د ملګرو په ګروپ کې ده، مثلا زما ستوری او د مروې ګروپ چې و بیا په دې درې وړو کې زه لایقه وم.
تا بیا نقل ورکوي چا ته؟
او ما نقل ورکوم خو دا د عمل مې بیا ښه کار نه کوي چې په نقل کې به ګیر شوم، په ګیلې زه ورکوم چې دې نقل راکول.
تاسې کوم مضمون کې ډېره تکړه وایي؟ کوم مضمون وخت زده کېده؟
ساینس پښتو داس مده خوښ مزمنه و ټول مې زکه دل خو چې مې چې زکه دل هغه ریاضي و تا خره پورې مې زنه شو.
اوس هم پوهیږي چې دوه دوه څوکې
ګورګو خو څلور کې خو خلور پښتنه ته بنه چې زکه چې ریاضي نه مې خوښيږي او نه مې زده دریو.
شبانه جانې که په دې اړه ته وایاست، د ښوونځي سربیره په کور کې چې اوسیاستې وموویل چې اشپزي مو رنګارنګ زده کړې ده، څه ښه پخې څه دې زده کړې دي؟
پلاو من تو آشک زمت نیدیگی یعنی کزه ارزه کنم لوبیا یادم لوبیا
دا بخول موس ورت زده کرل
زگه چه مکتب وقت که کچونه ایوام زه مکتب که مثلا زه پینزه کلانم چه مکتب که چون تلسم صفه پوری کل چه اسم زه خاطره رو یاده وام ده این دلسم زه خاطره کلکه اینو بیوام چه اینو موتم را این کلوام جاهل و پیسنه پیدا اما کلکلوام زورنم و پاک وارتم زر مند پرتبانه مثلا چه کم خبر بوش بلا دا تیر ورزو که هم ده ماده ملوری و خبر یاد که و چیز می نیریگی و ورز ما آزری کور تروره و ده مکتب آزری و ما ده مکتب که ویری و که تا آزری ده مکتب کور تا یه سی کور مو رخنی و ایسا ده سبا پوری پده فکر کم جده آزری چرا خبیوسم چی کور مو رو نخنی
و خیلی جالبه ده ده جورالزم ده فعالیتونو پارا مورتا وای چه وقت مده فعالیتونو پیل کرل ده شوق علاقه ده جورالزم سرا ده لکم زیره غلی
کله چې مکتب کې موږ مورې په خېټه مثلا انانسری وکړم د فایل په سر باندې ودرېږم او خبرې وکړم خو زه کوچنی وم ته په صنف کې هم تر ټولو کوچنی وم هېڅ وخت نه راکولو او د دې نه ډېره څه اورېدلم زموږ یو صنفی وه د لغمان وه نو هغه ډېره تکړه وه همیشه به د صنف کومه خبره کې دا سرفیلي به وایي هغې ته به یې وار ورکولم خو کله چې طالبان په افغانستان باندې واکمن شول او زه په لومړۍ ورځ مکتب ته ولاړلم نو بیسی دی مکتب نروشن ما فکر رو کچی زباید اتمن برا طریقه بی زباید رسانه اطلاعات شنم زباید خبریال شما یوتیوب کوی چی تا خبریال ای نو دقیق ورزی ورسا ما پا یوتیوب چنل که کار وکر دقیق نه ورسا ورسا جد مرد ویزون تلارم دیرون رسانه سرم کار وکر او یین دی ما دی جوان تر طول و خواگه خاطره این چی ما پا جوان که تجربه کرده اقا دی جنالیزم و او کم مون کالونه چی ما دی پارا درخ کلی و بعد دی مکتب دی دوری اقا ما سا ما کار و چی ما پا مرتی وزون که کرده و یعنی هر ورز اقا خاطره که دیدم کاران و بیم دی مثلا با ایژوکیشن که هم کار کرده شاگردان و مهربانی و اینم چی سمره مهربانه و یعنی جوان دی او دی جنالیزم علاقه می دوگه وقت نراغ لکله چی او مکتب مخی نه خوب اخو کده چی طالبان پا افغانستان وکنش و بیرسی ده اینجون مکتبان نه پریخدن نما قصد وکر چه اتمن باید ما تسکوی خبری یاله ده خبر بامی چی کلا پا کور که کرده پلار بام ارتواخن لور روز خودی مکتب نه دیویلی خلکو مکتبو نویلی کم زایتن ایشی دستید لیا تو مکتب نه دیویلی تو سرکم رسانه ای تزی تو سرکم تلویزون تزی و بس نوی خواستن توانستن است
څومره هڅه مو وکړه چې وتوانې دې د قریو رسنې ته ځانو رسې سره لږ څنګه ستاسو یادونه وکړه فارغ هم نه ویله مکتبه
وقیل دا ډیره سخته و اول که مو د خبرې ته بدون دې دونه چیز د مکتب نه فارغ او میانه و مو تاسو پښتنه یو مثلا ډیر خبرې په کې راځي که چیرته یو انجلۍ رسنې ته لاړ شي پښتنه کې ډیر غټ رایې پورته جوړیږي نو لومړی مو خپل ټولنې خلکو د ذهنونو سره یعنی ډېر غټ مبارزه مې کړې چې باید ځان ډېر قوي کړم اوس له هغې چې زه رسنۍ ته لاړلم ډېر مثلا زه چې کله رسنۍ ته لاړم ما ولې ماته ویل چې ته دې مکتب نه فارغه یې ما ورته ویل چې نه مثلا ماته ویل چې بې امتیاز به کار کړې داسې به کې هسې به کې خو په دې وتوانېدم چې رسنۍ ته لاړ
بې امتیاز مو بیا کار کړی ده که نه ماش ما هم اخیستی
اپا ولو که می بین چی از کار کرده دی ده یوتیوب که ناسم کار کرده نو تقریبا شپاگ میشته نو اغا سی بین چی از وقت و تبده چی ما کرایم دی خپل جیب نوار که بلا
کورنی در سر پدی شرایط که چنگ منالا زکر در سونز منوی چی کلا تا کارم که او بیا پیسی این پسی دی جیب نوار که
اینی زکرم زما پلار دین مهربان انسان دی ده هغه یعنی هغه چې ما ارزو په ژوند کې غوښتي هغه ما ته برابر کړي دي هیڅ هم نه دي ورته لکه پیسې به وي که به نه وي یعنې تاسو په پرې او آخرو کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ټولو خراب شول نو خو هغه بیا هم د ما ملاتړ کړی دی او که به نور نه وه د اقل ما ته په خدای چې زما یاده نه دي وتی دي چې په کور کې به پیسې نه وي سل روپۍ پنځوس روپۍ د کرایه دپاره ما ته یې د همسایه نه اخیستي خو ما ته یې کړي چې څلار شه خپرونه لرې ثبت وکړه او بېرته راشه
دا له کوم وخت نه چې ښوونځي بند شوي دي ځینې نجونې نه بلکې دغه نړیوالو ادارو چې په افغانستان کې ریسرچ هم کړی هغه معلومات ښیي چې یو ډول لکه یو ډول په نجونو باندې فشار راغلی چې دوی باید واده وکړي سکه چې په خو زده کړې وي تعلیم وو انجونو تعلیم کوه و زیاتره کورنۍ انجونو ته وایي چې که تعلیم نه وي نو تاسو باید ځان ته ژوند جوړ کړئ، واده وکړئ، یو څوک ولرئ په ژوند کې. دغه فشارونه پتا یا دغه ملګري دي چې شاوخوا دي همصنفیانې دي کله خو در باندې نه دي راغلي یا کورنۍ خو داسې غوښتنه نه ده کړې؟
زمانه خو الحمدلله خیر یو، دوه ځلې شوي خو بیا چې مو قناعت ورکړی منلی. خو د سنفیانو مې د ملګرو نه مې د ډېرو نه خبره شوې، ما د اتلس نجونې وي چې زما په یاد کې ته مانم کوچنۍ وي، زه اوس خبر شوم چې هغوی د اولادونو څښتنې شوې، ودونه یې کړي دي، اولادونه لري.
ستا په باور باندې دا نجونې ولې نه دي توانېدلې چې کورنۍ ته قناعت وکړي؟
اسمو په نظر یو څه چې نور د قناعت نه وي، مثلا اوس که موږ کولی شو اول داسې یو کال نور کولی شم کورنۍ ته په دې موضوع کې قناعت ورکړم چې زه غواړم درس ووایم، آخر دوی درته وایي درس ته کومه وایې، په کومه باندې؟ یعنې ته ځینې درسونه خو دي هغه خو ټول وایي، یا رقم لیکي، مثلا ته څه رقم نوره مکتب ته ځې، ته څه رقم غواړې مثلا ډاکټره شي، ته څه رقم غواړې خبریاله شي، ته څه رقم غواړې یوه ښوونکي شي، په کوم طریق باندې؟ نور د قناعت دپاره هېڅ خبره نه پیدا کېږي چې یو څوک په دې موضوع باندې څوک قانع.
یعنی ستاسو په باور باندې یوازې انجلۍ ته همدا لار پاتې کېږي چې باید د کورنۍ خبره ومني، واده وکړي؟
زما په نظر هو، ځکه ژوند ته نور د قناعت لپاره نور کومه خبره کوم دلیل نشته، مثلا نور دلیل چاته موږ نه شو ورکولی، مثلا موږ کورنۍ ته نور نه شو ویلی چې زه غواړم ډاکټره شم، هغوی ته وایي ته په کومه ډاکټره کېږې، درس نشته، مکتب نشته، پوهنتون نشته، ته څه رقم غواړې ډاکټره شي، ته نه شو ورته ویلی زه غواړم ښوونکی شم، هغوی د تا نه دلیل غواړي او دوی ته باید دلیل ولرو.
خو دا کوم نجونو چې همصنفیانې ملګرې دي یادې کړې، دوی چې ودونه کړي بیا خوشحاله دي په ژوند کې؟
خبر نه تری لرم، فقط دومره خبره شیر مثلا چه ما تویلی شیر شکی بانه نامزاد شوه یا دن نامزاد شوه یا ده فلانه لور پیدا شوه یا زوی پیدا شوه، دومره خبره شیر نورزه کمه عری کنه ورسه لرم چیز پویشم چه سمره بخوشحال. خلا یو دو چه خبره هم یو پکر دیر خفه ده، خب بلکه خوشحاله دل خمجه.
کله دی خپل بیا په دې موضوع فکر کړی د مثلا کورنۍ که فشار هم رانه وړي یو کال نور په کور پات شي خبر شو واده وکړي، په دې فکر کړی؟
پریخم فکر نه دی کړی، یعنی ما ټول فکر چې کړی دی وایم چې زه هر څنګه چې کی باید درس ووایم، هر څنګه چې کېږي، لکه څنګه مې چې مکتب نه وویلی زه خبریاله شوم، همدغسې غواړم چې هر څنګه کېږي دا زده کړه مې، که زده کړه نه شتم خو زه خپلې زده کړې پای ته ورسوم.
د دې لپاره دوی بیا څه پلان جوړ کړی دی چې په کومه طریقه بورسیو ته اپلای کوي یا بله کومه چاره لاره دی ورته پیدا کړې؟ آنلاین درس وایي؟
نو که خدای کړل بورسیو ته امتحان ورکړم د مرسته وشي او د هیله مې پوره شي نو دا خو ښه ده. او آنلاین زده کړې خلک وایي آنلاین زده کړه کېږي، مو څومره تجربه کړې ده، آنلاین زده کړه نه هېڅ نه جوړي، موږ په مکتب کې یو دولتي کورس لرلو، نه پوهېږم نوم یې څه وو، اوس ورځنه هېر شوی دی، ځینو مکتبونو کې وو کابل کې. نو په هغوی کې چې کله کورونا و په افغانستان کې ډېره شوله وختونه رخصتي وو، په هغو کورسونو کې آنلاین درس ورکولو. یعنی زما په یادېږي څومره درس چې موږ حضوري زده کولو هغه موږ آنلاین نه شوی، ځکه آنلاین په خبر په بله لاړه، یا به انټرنیټ وصل نه شو، یا به انټرنیټ خراب شو، یا به بله خبره شوله، درس به بیخي پاتې شو او قصه به بله راشروع شوه پکې.
ستاسو په باور باندې آنلاین زده کړې نتیجه نه ورکوي؟
شاید نتیجه ورکړي، اما دا زما یو شخصي نظر دی. خو یو څوک د حضوري درس نه په آنلاین درس نو کې ښه درس زده کړي، زما حضوري درس ښه زده کېږي.
د شاعرۍ مو مخکې یادونه وکړه، دغه پروګرامونه چې تاسې ورکې کار کوه یا یوټیوب چینل ته مو چې کومه محتوا برابروله، د دې محتوا موضوع څه وه، په کوم مسایلو تاسو ډېر تمرکز کوه، یعنی ستاسو فعالیتونه په کومه برخه کې وه؟
په یو لومړي یوټیوب چینل کې چې اوس ما خپرونه بیخي د شاعرانو پیژندنه وه، چې دلته ما شاعران په اړه معلومات ټولول، بیا مې هغه وړاندې کول، د هغوی شعر به مې ویلو، ورسره له هغې څومره چې وخت وتلو زما د شعر او شاعرۍ سره علاقه ډېرېدله، یعنې څومره چې مطالعه مې پکې کوله، څومره مې شعر ویلو، څومره چې د خلکو خوښېدل مې لیدل، چې زما شعرونه یې خوښېدل، همداسې ورو ورو زما د شعر او شاعرۍ سره علاقه ډېره شوه. تر دې چې ما د طالبانو نه مخکې یو دوه شعرونه لیکلي وو د مکتب په وخت کې، خو هغه داسې ګرد وړانده وو چې د هغو شعرونه هم زه ډېرې جالبه خاطرې لرم. خو وروسته له هغې ما کوم شعر نه دی لیکلی، خو شعرونه مې ویلي دي او د شاعرۍ سره مې علاقه ډېره شوې.
هغه شعر دې درته په یاد نه ده چې اول دې لیکلی وو؟
هغه ډیر جالب شعر و زما د کاکا کښې د هغه یم ډېر خوسته شعرونه لیکي او کله چې ما هغو ته ورغلو نه پوهېږم چې څه شی وپکې خو یوازې یو ځای مې نه هېرېږي و چې د غمونو ډک بوتل یمه جانانه یم دا دا ځای ډېر جالب و هېڅکله مې نه هېرېږي.
اوس چې تاسې د نورو شاعرانو شعرونه د کلمه کوئ وایي دې کې ټول موضوع به په همدې را څرخي چې جانان او درد او غم په همدې مسایلو باندې.
اوس خو زه چې زما ډېر شعرونه دي هغه مثلا یا هېواد ته شعر وایم یا د نجونو زما ډېر شعرونه خوښېږي چې نجونو ته یې وایم مثلا چې په د زده کړو نه پاتې دي یا د رواجونو نه کلتوري شعرونه مې خوښېږي اما سي شعرونه مې خوښېږي د جانانه به پکې تېر شي.
تاسې اوس چې په دې برخه کې کار مو کړی دی فعالیت مو کړی دی حتما د ځینې شاعرانو شعرونه به درته په یاد وي که موږ ته کوم شعر ووایې.
دلته یو شعر دی راسره دام چې دی د نجونو دپاره دی دته به تاسو ته ووایم.
مهرباني اورو.
وایي له پیغلو دی د علم حق په کوم کتاب اخیستی د پیغلو د د علم حق په کوم کتاب اخیستی ظالمه په محشر خو به د رب مخ ته درېږي اخ اخ زما وطنه لوی خدای خودی آباد کړه اخ اخ زما وطنه لوی خدای خودی آباد کړه اف اف زما وطنه ورځ تر بلې رانړېږي.
که په دې راته ووایې شبانه جانې دا چې شعر شاعري کې ژورنالیزم سره د ملاقه ډېره زیاته ده آیا په کورنۍ کې لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه پلار مو ملاتړ کوي نورې خویندې ورونه مور مو هم همداسې لکه د پلار په شان ستاسې ملاتړ دي که نه د هغوی مخالفتونه هم شته؟
نه یعنې په دې کې چې زموږ کورنۍ الحمدلله ډېر آزاد فکر کورنۍ ده په اولو کې مثلا زه نه شم ویلی ځکه چې کورنۍ کې چې کوم حق لري په موږ باندې یعنې په ما باندې قیدګیري وکړي زما پلار دی زما مور ده زما ورور دی زما خور ده یعنې موږ چې په یو کور کې اوسو زما ترونه دي خو ما ته مې ترنه دي ویلي چې ته دې ځای ته ځې ولې دې برعکس مثلا زه کوم لرې ځای ته تللی یم زما سره مې پلار نه و تره مې راسره تللی دی او خوران نه خو په څه نه وایم ځکه چې زما خوران یم رسنیز فعالیت لري او نور کومه ستونزه نشته د کورنۍ نه یعنې کومه ستونزه نه لرم.
کوم کسان چې غواړي په دې برخه کې کار وکړي یا هغوی کسان چې کار کوي تاسو څه فکر کوئ په افغاني ټولنه کې ژورنالیستانو ته یا ښځینه خبریالانو ته په کومه سترګې کتل کیږي؟
یعنی زه د خپل شخصي نظر نه درته وایم په افغانه ټولنه کې بیا په پښتنه ټولنه کې ښځینه او ژورنالیستان ته په هېڅ ښه سترګه نه کتل کېږي. دوی فکر کړي که ښځه رسنۍ ته ووتله نو دا به هېڅ ښه ښځه نه وځي مثلا دا چا ولیدله د دې مخ چا ولیدو نو حتما به په دې کې کومه ستونزه وي حتما به دلته کومه ستونزه وي. یعنی د خلکو فکرونه د ژورنالیزو ښځو دپاره ډېر یعنی بل رقم دي.
سره له دې چې په دې دومره ستونزو باندې خبره وي بیا دې ولې تصمیم ونیوه چې ته هم باید حتمن دې برخه کې کار وکړې که شوق علاقه ډېره ده؟
یعنې زه په اولو کښې نه پوهېدم یعنې ما په اولو کښې فقط یعنې شاید زه ډېره کوچنۍ وم ځکه چې زه رسنۍ ته لاړم زه شپاړس کلنه وم او زه د ډېرو ستونزو نه خبره نه وم چې مثلا دلته ستونزه دي په دې برخه کښې دغه ستونزه ده دلته دا ده خو اوس هم پښېمانه نه یم. یعنې یو څه یو څوک انسان چې خپلې هیلو ته رسېدل غواړي وایي د خلکو خبرې لکه کاڼې داسې دي که په سر دې کېښودې ټیټوي دي او که د پښو لاندې دې کېنجګوي دي نو مثلا که یو څوک یو ځای ته رسېدل غواړي هغه باید چا د خبرو په قصه کې نه شي دغه وایي چې که موږ مړه شو که څوک خبر شي چې اسمان وریځې والا که مو جنازې ته راشي نو دغه خلک چې زموږ جنازې ته فقط په دې خاطر نه راځي چې کالی لاندې کېږي موږ یوالې په قصه کښې شو موږ باید خپل ځان ته وګورو موږ مثلا چې خپل رب ته مو خپل ځان ته مو خپل وجدان ته مو شرمنده نه اوسو باید نور د هېڅ شي په قصه کښې هم ونه اوسو.
ستاسې په څېر باندې ډېرې نجونې اوس په کورونو ناستې دي هغوی له زده کړو پاتې دي دوی ته څه ویل غواړي او څومره مهمه ده چې دوی هیله مندې اوسي چې ښوونځي بېرته خلاصېږي دوی کولی شي خپلو هیلو ته ورسېږي؟
زه چې فکر کوم زما په سن چې کوم نجونې وي په هغو کښې شاید په سلو کښې اتیا فیصده نجونې یې وادونه کړي وي او ژوندونه یې جوړ کړي وي زه یعنې زه چې څومره خبر لرم هغه نورې چې زموږ نه سنې ټیټ دی او له ماشومانې دي هغوی ته به دا ووایي چې هیله ولرئ خدای مهربانه دی یو وخت موږ د حکومت په زړونو کې هم رحم پیدا شي د ښځو دپاره او بیرته ټولو ته اجازه ورکړي چې زده کړې وکړي.
ډېره زیاته مننه کورده ودان ژوندی اوسې شبانه جانې چې وخت پرېښود راغلې پروګرام کې در سره خبرې وکړې. هیله منده یم چې یو ورځ وتوانېږي کومې هیلې دي چې د ځان لپاره ټاکلې دي کوم خوبونه دي چې د ځان لپاره کتلې دي ورته ورسېږي او یا تکړه خبریاله شي. مننه
ډېره زیاته مننه ستاسو نه چې ماته په خبرونه کې وخت راکړې.
د آزادی میلمه
پیاله نسکوروم دې تشوم خودن نصیب بدلوم دے قبل وما خودنا نصیب بدلوم دے قبل وما خودنا پیالے نسکوروم دے تشوم خودنا پیالے نسکوروم دے تشوم خودنا تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چیوڑا ما تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چیوڑا ما تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چیوڑا ما زندان نڑا ہوند نڑاوندے زندان نڑاوندے تیروں خود نہ زندان نڑاوندے تیروں خود نہ پیالے نسکوروندے تشوم خود نہ پیالے نسکوروم دے تشوم خودین نصیب بدلوم دے قبلوم خودین نصیب بدلوم دے قبلوم خودین پیالے نسکوروم دے تشوم خودین پیالے نسکوروم دے تشوم خودین کرے سجد تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجد تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجد تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجد تنا تا پیدا کرے زندیا مت وندے لگوم خود نہ تندیا مت وندے لگوم خود نہ پیالے 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 نسکوروم تشوم خود نہ
خیالین کوروم تشوم قدنه تشوم 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 قدنه تشوم 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 قدنه تشوم 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 قدنه تشوم 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 قدنه 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 خالق میں کا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مات اوندے لگوم خود نہ تندیا مات اوندے لگوم خود نہ ہر میرا تزم ساجڑ پک بلے گی دیار دی تصویر خالا رو میں خود نہ رو میں خود نہ رو hirom 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 khudna hirom 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 khudna hirom 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 khudna hirom 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 khudna 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 diyaad tasveer khala hirom khudna pyale pyale naskuram de tashum khudna یالی نسکورا ومده تشو ومده خودی نه